السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوې. نن سه شنبه د زمري 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له شپږمې نیټې سره برابر ده. زمالالی بشریم تخنیکی چار قادر جلالوف پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښ ته په خبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک زور نه تسلیموي. چارواکي وایي د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې تر بل هر وخت سولې ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له حکومته غواړي چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي له ایران سره جنگ به د ټولو جګړو مور وي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د وسلوالو طالبانو د خبرداري په وړاندې په غبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي. د دې کمیسون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډیموکراتیک پروسې د امنیت ټینګول د حکومت مسؤلیت دی.
پشپژن د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
مستوالو طالبانو د جمهوری ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړې او په یو بیان کې خلکو ته ویلي چې کغواړي په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي له انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دی لري وي. د افغانستان حکومت نن دې ته په غبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو باندې ږغ سوی چې د سولې نیت یوازې په شعارونو او خبرو کې نه بلکې په عمل کې څرګند کړي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي. ستولتنبرګ نن په نوې زیلاند کې د ویلینګټن په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې یو حقیقي امکان رامخکې سوی دی او تر بل هر وخت سولې ته نږدې سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمي خلیلزاد هم پرون د سولې لپاره په خبرو کې د ستر پرمختګ یادونه کړې وه. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي وو چې د سولې د موافقې پر جزئیاتو د دواړو خواوو پلاوي خبري چاري وساتي. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو نن کاربند کړی وو او له امله یې د ازادي راډیو د خبریال په وینا لسهاو ماشومان او لویان ناروغان په سخته ګرمۍ کې په روغتون کې بې برخلیکه پراته وه. د اسد آباد د مرکزی روغتون یو ناروغ ازادي راډیو ته وویل
سار وو بجې تقریبا زراغلم تلسیمه ماشوم راسته ده تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې چې ګنټو پنځش په ګنټه باندې ته زوینه ورنه کما دا د منځځي.
دا سده بعد د مرکزی روغتون ډاکټرانو ویلي چې یو ډاکټر د عام روغتیا ریاست د شخصي دښمنۍ پر اساس لدندې لري کړی او په یو لري پرته سیمه کې په بل کلینیک کې په کار ګمارل دی. دوی خبرداري ورکړی و چې تر څو دا ډاکټر برته په کارونه ګمارل سي دوی به د اسد آباد مرکزی روغتون بند وساتي. خو وروسته د ازادي راډیو خبریال وایي پریکړه پر دې وسوه چې دا لانجه تر اختر او وروسته حلسی او موقتاً ډاکټران په کار پیل وکړي. او د افغانستان د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورت وسپارل سو. هغه له یوه کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساور کړې ده. آیت الله آصف محسنی په افغانستان کې د شیع مذهبي عالمانو د شورا مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. محسنی مکرراً په افغانستان کې د شیع او سنی مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او مخالفت پر ضد خبرې کولې. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلی چې تهران له امریکا سره خبرې غوره غني خو امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس تیر کا د ایران او نړۍ د ستر قدرتونو لاټمی موافقه ووتله. هغه رئیس د امریکا او ایران او نورو یو شمېر نورو غربي هیوادونو روابط خراب دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن پر دولتي ټلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست.
دی وایي له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده، خو له ایران سره جګړه به د ټولو جګړو مور وي. روحاني ویلي د ایران اسلامي جمهوري د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي، او که چیرې امریکا په حقیقت کې خبرې غواړي پر ایران باید ټول بندیزونه لرې کړي. په ایران کې د بشري حقوقو څوارلسو مدافعانو چې په ایران کې دننه او په ایران کې له ایرانه بهر اوسي د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای غږ کړی چې استفاده وکړي. دوی هم داراس په ایران کې د داسې اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړي چې ښځو او نارینه وو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو دا ګډ بیان پرون پر انټرنیټ خپور شوی. او اوکراینی چارواکي وایي چې څلور عسکري د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو د ختیځ دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې وه. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراین د جلایي لپاره وسله واله مبارزه کوي. له هغه راهیسې 13,000 کسان د اوکراین د امنیتي ځواکونو او وسله والو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي.
تاسي ازادي راډیو اوري. طالبانو لخپلو جګړه ماران غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت په دې مورد کې څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي.
هغومره چې خلکو ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته څار بیا نشي ترسره کېدلی.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کابل د اوبو کچه کمه سوې ده، او د دې ښار اوسیدونکي هم د اوبو له کمښت سره شکایت کوي.
و تر پم پخوا 15 ساعته شپږ ساعته اوبه خوست، 2 ساعته یو ساعته هم دونه اوبه باسي نور درېږي.
د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. خاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. همدا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې 14 سويده د دې پیښې په اړه به له کابل څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه معلومات خبرو، خو اوس ورځو خپل لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښته په خبرګون کې وایي د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. ښاغلی غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و. د دې موضوع تر تفصیل اورېدو مخکې به بیرته ورسو د کابل له سټوډیو سره به په ژوندۍ بڼه پوښتنه وکړو چې په کابل کې د چاودنې په اړه معلومات راته راکړي. زموږ همکار واصل وصال را سره پر لیکه دی. وصال صاحب سلام علیکم، د دې پیښې په اړه که نور معلومات وړاندې کړي.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن مازدیګر مهال 4 بجې د کابل ښار یو لسمې امنیتي او زیاړوند سیمه کې د یو مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده، چې د مقناطیسي ماین دغه د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم تایید کړې ده، او ویلي دي چې دا د مخدره موادو د معینیت د کارکونکو بند شوه ده، او هغه ته پکې مرګ ژوبل اوخت ده. ممکن د مرګ ژوبل په شمیر کې نور تغیرات هم راشي، نو هغه معلومات به بیا له تاسو سره مرلی جان شریک کو.
مثال صرف د مخدره موادو د معینیت څخه مو هدف د کورنۍ چارو په وزارت کې معینیت دي کنه؟
بله او هم دغه موینیت د مخدره موادو په وړاندې د کورنۍ چارو وزارت سره د اړوند اوس یا غسر یو ځای شوی دی. پخوا مخدره موادو وزارت اوس نو ځانګړی موینیت دی او دا د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي.
ډېر مننه وصال صاحب ستاسو د وخت او معلوماتو څخه. بیا به هم تاسو ته بیرته درګرځو او نور معلومات به درڅخه واخلو. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اوریدونکو هماغه لومړی موضوع ته بیرته ورګرځو چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د انتخاباتو افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښت په غبرګون کې ویلي چې د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. یو ځل بیا هم واصل وصال په دې اړه راپور راکوي.
سو ساته وروسته له هغه چې طالبانو د ولسمشریزو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ، ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې خلک زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي.
نن طالبان یو اعلامیه ورکړې چې انتخابات تجلسو باندې به عمل کوي. بار بار هم دا رقم تهدیدونه وکړه. د انتخابات د پارلمانی انتخابات پور از یکیم راکتونه کتکرد یاسنی سم پیادم دی نور وکیل سیبان دی افغانستان ولس باید او پیزنه دی افغانستان ولس زور تا نتسلی بگی که مکتا هوایی چی او کار مکوه زکا پا زور در بانده کو آمغا کار کو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخوا په شان یوه تیریستونکې پروسه بللې ده او ګواښ یې کړی چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون نه ډډه وکړي څو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغې اعلامیې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زوره واک ته ورسیږي چې دا افغانانو ته د منلو نه ده. د دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست از راډیو ته ویل انتخابات د واک د سوله ایز لیږد د یوه ولسواکه منل شوې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوه ده د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې د دې دغه ډیموکراتیکه پروسه چیلنج کوي. په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیکه پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ بابیزه بولي وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیڅ چاویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی و. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وشوه چې مرګ ژوبلی هم درلوده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وای د کابل د اوبو زیرمې تر ډیره هده کمی سوي دي. د دغه وزارت د هایډروبیولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي راديو ته ویل په کابل کې د اوبو د کمښت مهم لامل وچکالی ده. خو د اوبو ډیر او بې ځایه مصرفول او د نفوسو زیاتوالی بل لامل دی چې د څاګانو اوبه یې وچکړې دي. خان محمد سیند راپور لري.
د اوبو دغه بامبه چې د کابل ښار د خواجه بغرا په سیمه کې د اوبو په برخه کې د خلکو د ستونزو یوه برخه هواروي، خو د دغه بامبې اوبه هم له یوې ورځې نه بلې ته مخ په کمېدو دي چې لامل په کابل کې د اوبو د سطحې ټیټوالی ګڼل کېږي. د کابل ښار د لږو اوبو لرونکو سیمو او په تېره د خواجه بغرا د سیمې اوسېدونکي وایي اړ دي چې ډېره لاره ووهي او د اړتیا وړ اوبه د جوماتونو له ساګانو ترلاسه کړي. محمد سلیم یو له هغو دی چې د اوبو لپاره ډیر واټن وهي.
زمي کې لګو خو اوبه ډیر اوس لګو اوبه کم سی دی او تر پم پخوا 15 ساعت شپږ ساعت اوبه خو اوس 2 ساعت یو ساعت هم دونه اوبه باسي نور دریږي.
په کابل کې د اوبو کمواله ورو ورو په یوې لوی ستونزې اوخته. د دغه خار بی بی مهرو بل سیمه ده چې اوسیدونکو د اوبو د کمواله ستونزې لري. د دغه سیمې اوسیدونکو خانقاه وای د اوبو د کمښت پر ستونزې سربیره د ځمکه د لاندې د اوبو ککړتیا هم اړ کړي چې هر ورځ لږ تر لږه په 500 افغانیو د څښاک اوبه وپیری.
او تن د بیمارو یم هلته اوبو سټ ډېر ټیټ شوی ده بیمارو کې مشکل لرو او اوبو بس هلته یو کوه ده هغه نه خلک راولي مونږ ته اوبو اخلو خوراک ته هغه اخلو او مدني اخلو او 500 روپۍ ورکوي دغه بوتل غټ بوتل هغه اخلو.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت د معلوماتو له مخې خیرخانه افشار علاودین او لوګر ولایت د کابل ښار د اوبو سلور برخې دي چې دغه وزارت د چارواکو په خبره له لوګر پرته د نورو سیمو د اوبو سطح ډېر ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دغو سیمو کې د اوبو سطح له 150 مترو پورې ټیټه شوې ده. که څه هم په تیر ژمي کې ډېر ورښتونه وشول خو د اوبو برېښنا د وزارت مسؤلین وایي چې د تیرو څو کلونو پرله پسې وچکالي لامل شوې چې ځمکه د خپلې تندې د پوره کولو لپاره ډېرې اوبه جذب کړي. د دغه وزارت د هایدرولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شته ستونزې د هوارۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
د دغه کارونه یو د کابل سین پر مسیر د وړو حوضونو جوړول دي چې اوبه پکې تر ډیره پاتې شي. دوهم کار مو د اوبو مصنوعي تزریق دی چې د بادام باغ په سیمه کې د پلي کېدو په حال کې دی. او دریم له اوبو لرونکو طبقو نه د اوبو اخیستل او وچو سیمو ته یې تزریقول دي چې کار یې د عبدالحق په سلورلارې کې روان دي.
په ورته وخت کې د اوبو رسولو او د افغانستان د خاري کانالیزیسیون د عمومي ریاست ویان نوید سعیدی وایي د دغه شرکت له 23 ساګانو نه 14 د اوبو د سطح د ټیټوالي له امله وچې شوي دي. د نامنظمو ساګانو کیندل او د کابل له زیرمو نه د تنظیم شوو پروګرامونو پرته د معدني اوبو د شرکتونو استفاده هم یو لامل دی چې د کابل ښار د اوبو د کموالي ستونزه یې ډېره کړې ده. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلارې رهبر وو. دا چې نوموړی څوک و زموږ همکاري ناجیه صافی د علمي مذهبي او سیاسي برخو ته کتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعهګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د 2 کلونو لپاره خپلې دینی زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دینی عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي. په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1950 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1950 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کې خود چې دا یو شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادي مشر قاضي محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منځلاري شخصیت یاد کړ.
هغه په جهاد کې یو منځلاري معتدل او د فکر او اندیشې خاوند و. خبرې اغېزمنې او تل ثابت او ښه دریځ یې درلود او د جګړې مخالف و او نور یې هم هڅول.
کوشش میکردن که جلوی بشه بگیره.
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د څلور اتیا کلنې په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لویه ضایعه یادوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شنډ کړي چې غوښتل یې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
د معلوماتو او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اوروزګان چارچینو ولسوالۍ چار چاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهد و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي کونه استولی او یاد ولسوالی د سقوط لګواش څخه جوړلې. نو موړی وای هلته تیر شپه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه هوایی بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لړولې. خوایي کرش میرا پلاسکینه لري. کومندان تایید کړه چې هلته په جګړه کې درې ملي پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وژل سوي او یو شمیر نور ټپیان دي.
د ولسوالی چارچینه درسته بجا استعداد وجود داره. بله ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی آمدن در ساحه و او اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده. عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم د اوروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي چې یاد ولسوالۍ د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې. خو بلخوا په یاد ولسوالۍ کې میشت امنیتي مسولین وایي ولسوالۍ ته تر اوسه پورې هیڅ کومکي ځواکونه نه دي ورسېدلي. د یاد ولسوالۍ د ملي اردو د کنډک قومندان محمد سلیم ازادي راډیو ته له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه وویل چې د ولسوالۍ نور ټول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولي او یوازې د ملي اردو یو کم پاتې دی چې د هغه ځینو برخو ته هم تېره شپه وسلوال طالبان داخل سوه چې تر کلک مقاومت وروسته ته دی پر شاو تمبول. نو موړی وای چې یوازې تیر شپه درې ملګری وژل سوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګری ټپیان سوي دي.
ډیر دار تم دوام وکي. نن سبا کې دا خبر نور وخت نه لري نه هیما یې سره بل څه هیڅ په تاسو کې نه کوم څه کې چې موږ ځخنو د دې په دې ځخه دار کنه چې وځ خبر نه یا هم دا خبر د مستو مینا نه راځي د دې څه مو موږ روان تر لاسو روان دي نو څه طاقت غمو به څوک د دې زبر څو د دې د کوم وخت نه فرص زخمي لرو او زخمي یو نه فرص زخمي اته و به ان شاء الله او پولیس د شهید لري موږ نه لرو څه دا غته نه پریز دی وګوره د کوم پر موږ وتاي نه
لدی سره د دې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم لسیمې څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړې او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اته امنیتي پوستو سقوط کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پورې لس سرتیري وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. په ولسوالۍ کې میشت دغه محاصره سرتیري بیا هم ژر تر ژره له مرکزي ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دوی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سقوط وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چنو ولسوالۍ د اوروزګان یوه له ناامن ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسی ازادي رادیو اوري د کندهار د عامي روغتيا ریاست مسؤلین وای د محل په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتيایي ستونزو د حل په مخه قابلیت او شذینه ډاکټرانی فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د شذینه روغتيا پالانو د کار په مخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا محل په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتيایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري. خوله دی ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لوی ننګونه شمیرل کیږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغه سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
امکانات برابر کی موږ یعنی فارغ سول موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي وظیفه فقط د ځکه دی راکی موږ ته هیڅ معاش هیڅ عاید موږ نه راکی فقط موږ ته د ځکه دی راکی او د خلکو خدمت وکړو او موږ تر زیاتې کچې د یو مور او ماشوم دوه ژوند غوړلای سو.
موږ ام رخصه د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینه برابر کی که څه هم ولسوالي که د ښار کې نه کوي چې موږ کم زدکړه چې وکړو هغه بې فائدې سي په کور کې پاتې سي په کور کې چینو. نو موږ غواړو چې زموږ د پاره کاري زمینه برابر شي کې نه کنه او داسې نور ځای کې وظیفې راکړي.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلاوی چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي لامل کم سبه خو صفر کچې ته د ټیټه دوله لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د شذینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
هر وخت هم دی خلې تغیر یعنی د نونو ساتلو سکاله په ویډیو کې د امیتره وزارت چې دڅه سرمایه گذاری په متوسط طبي بشري منابعو باندې قابل نقصان کړی د نشانه سمره نه موږ وینو چې هم د منډ مړینې کې سیمې د کښنیان مړینې کې سیمې نه ده زیر د کښنیان مړینې کې سیمې هم لاسر سیجر سیمې مرکز دي سیمې به معنی بشري منابع لو انداز د وزامتون او خاري ترشونه د نجات چنل کندار کې ټول ولسوالي کې سیمې مرکز ټول ولسوالي کې سیمې مرکز قابلیت او شتنه کوي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا محل 215 دولتي او شخصي روغتيایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتيایي ریاست د مسولینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتيایي ریاست د معلوماتو لمخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14 اوسیدونکو چې روغتيایي خدمتونو ته لاسرسي نه لري خو 15 نور بیا له یو سات واټن وهلو ورسته روغتيایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
تاسو لا پیغامونو
زه مولوی عبد العزيز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام علیکم پس کا سلام باندې چې د مش پیغام فورس هغه په اړه کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی را ولی په لندو ورځو کې د اختر در مخ ډیر خلک په بازار دي خصوصا نور د خاکریز د ولسوالي خلک چې د کندهار ولایت ولسوالي د لارې ګرد پر بندي دي د اختر ټوکی اعلان دي ځان ته وړي کالی په لارو کې باندې پاتې دی یو موټر نه پرېږدي د یوې خوا ته حکومت نه پرېږدي د بلې خوا ته طالب نه پرېږدي نو دې په مشکل کې دی. خدای تعالی دې او سل حراول او خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپې کې نو د خیر اوربان وسی او مسلمانان خپل او قربان سره وویني او بندیان په خیر خپل کورو ته راسي وسلام.
د لوګر ولایت د یادګر کې یو سوال دی تما سیمه دا د منګلار د حاضر ولسوالۍ د ننګرهار سره سرحد لري دا لار مونږ ته په مولي او ټول هغه مګړي پیاوړي راوړي زی راځي مونږ ته غاټ مشکل جوړ دا او غاټه تجارتي لار د مونږ ټول کاروبار لا بنغه خوانه د مونږ جو کول نه دا خوایسته چې مونږ د دې لارې غو خوړي او دا لار په کومو نه ولي
خبر کوم د سلور سلور دغه کندک څخه مر ماشینه ولا نه را کول کیږي دا ما پیغام دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر اوس هم له هغو پیغامونو څخه چې د ازادي راډیو اورېدونکو مشتر علي ژلي مسافر لیکلي، د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نوبهار ولسوالۍ، اتغر ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو د یوه میاشت کې عمومي لاره بنده کړې ده. له والي صاحب څخه مودا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. عابد له کندهار څخه لیکلي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې پر اعلانونو دې غوږ نه نیسي او په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي. اوس هم د ازادي